درمونه اوریدونکو ترات سلمړی زما او زما دام کارون سلامونه او نیکی هیلی ومنی. نن د چهارشنبه ماښام د 2020 میلادي کال د اګست د میاشتې شپږمه چې د 1409 میجر شمسی کال د اسد د میاشتې د 14 نیټې سره برابره ده. د دې خپل د نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د اونیو مهمې پیښو ته په کتنه کې به د افغانستان د سیاسي چارو د څیړونکي کارپو او په ډنمارک کې د افغانانو د شورا د رئیس ښاغلي هادي ابوي مرکه، د افغانستان د پښتو او دري ژبو د تکړه شاعر، لیکوال، ناول لیکونکي، ادبي او سیاسي شخصیت ارواشا اکاډمیسین سلیمان لیک د ناڅاپي مړینې، داغه د شخصیت د معرفي او ادبي اثارو، ناولونو او شعري مجموعو په اړه، د هغه د کورنۍ د غړي تکړه او وتلي شاعر، لیکوال او په سیدني کې د شمنې د راډیو د چلوونکي ښاغلي هادي هادي خبري، او دا چې د کورونا د وبا په خاطر د ویکتوریا په ایالت کې فوق العاده او خاص حالات سوي دي، د دغو قوانینو همدارنګ دا چې څه ډول باید خلک دغه قوانین مراد کړي، په دې اړه به د ویکتوریا د پولیسو د جنوبي حوزې د کلتوري چارو د کومندان سرجن حافظ معیار معلومات چې خلک څنګه باید دا قوانین په څه ډول مراد کړي ترڅو چې داسې کار ونه کړي چې هغه د قانون خلاف وي او بیا د پولیسو لخوا جریمه سي او یا نور مشکلات ورته پیش سي. او د پروګرام په اخر کې به د حیدر سلیم په واسه کې یو خوږه سندره هم واوري. د ورځې یو مهم پیښو ته یو وکتنه.
نظر بر ایجادهای مهم رول.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلي دي. ګارډین ورځپاڼې په اختر کې د طالبان لخوا اوربل ته پام کړی دی او په دې اړه یوه لیکنه کړې ده چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بندیان تبادلې پر هڅو هم خبرې کړي دي چې د افغان نانو د خپلمنځي خبرو د پیل لپاره شرط بلل کېږي. لیکوال وایي که نوي بدلونه د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پیل سبب هم شي، بیا هم د خبرو د اجنډا ورته نورو مسایلو پر سر ناندري او بحثونه روان دي. خو لیکوال په عمومي پایله کې ویل له دې هر څه سره به خپله د خبرو اترو پیل یو مهم ګام وي. ګلو عامو افغانان ویلي چې دوی دایمي اوربند غواړي، هغه څه چې تر اوسه څرګنده نه ده کله به عملیش. واشنگتن تایمز بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو د وزیر څرګندونې یادې کړې دي. په لیکنه کې ویل شوي دي هغه د پنجشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره هر ډول ګواښ په اړه یې له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. د جون په میاشت کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې روسیې د پوځي استخباراتو یوې څانګې وسلوال طالبان ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر پیسې منلې. په راپور کې ویل شوي وه چې د سپینې ماڼۍ چارواکو له دې راپورونو څخه د 2019 میلادي کال په لومړیو کې خبر شوي و، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې د نیویارک ټایمز دا راپور ناسم بولل. ورسپای وړاندې وایي د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک میکنیزي په دې اړه معلومات ډېر اندېښمنونکي بللي وو، خو ویلي وه چې دې په اړه کافي شواهد نه لري. میلان لین هم په همدې اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي دي د بهرنۍ چارو وزیر ویلي دي چې دا اوتنې روسیې ته د دې هیواد څخه د امریکایانو او د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې امریکایي سرچینو ته د هر ډول ګواښ په اړه خبرداری ورکړي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي دي چې هغه په دې اړه څه ونه ویل چې آیا په مشخصه توګه به روسیې لخوا په افغانستان کې طالبان ته امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د نقدي جایزو د تورونو په اړه څه ویلي دي او که نه. نیویارک ټایمز په هلمند ولایت کې طالبان له لورې د افغانستان د ملي اردو د یوه هلیکافتر د ویشتلو کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې دې اندېښنې ته کتنه شوې چې طالبان دا الوتکه په داسې وسله ویشتلې دي چې تر دې وړاندې په افغانستان کې نه وه لیدل شوې. پروسپار کې د افغان امریکای چارواک په قول ویل شوی دی چې د دې وړاندې له طالبان سره دا ډول وسلې نه ولیدل شوي او د دې مسلې د افغانستان پوځي چارواکو ته اندېښنه پیدا کړې ده چې دا وسلوال طالبان ته چا ورکړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټر د شنبې په ورځ طبي مرستو له رسولو وروسته هغه مال چې غوښتل یې پر ځمکه کښېني وویشتل شو. دا لا څرګنده نه ده چې هلیکوپټر کښېنستی او که لا په هوا کې چې پر هدایتېدونکي ټانکۍ زد توغندۍ ولګېده. د افغان امریکای چارواکو په وینا په دې پېښه کې لږ تر لږ د هلیکوپټر دوه تنه عمله ژوبل شوي دي. د نیویارک پر اساس دا سږ کال دوهمه ورته پېښه ده. د جنوري په میاشت کې یوه بل هلیکوپټر د هلمند کجکي بم ته نږدې په ټانک زد توغندۍ وویشتل شو. افغان امریکای چارواکو ادعا کوي چې د دغو هلیکوپټرو په ویشتلو کې کارول شوې وسله غالبا د ایران لوري طالبانو ته ورکړل شوې. تر دې وړاندې هم په هلمند کې ځینو امنیتي چارواکو ویلي وه چې ایران طالبانو ته پرمختللي توغندۍ ورکړي دي. ایران طالبانو سره وسلو مرسته رد کړې ده. خو نیویارک ټایمز وایي که دا تورونه ثابت شي خطرناکه ده، ځکه چې که طالبان هدایت کوونکي توغندۍ لاسته راوړي نو نه یوازې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ستونزه ډېروي، بلکې د امریکا اوسني ماموریت چې غواړي له افغانستان ځواکونه وباسي له خنډ سره مخامخ کوي. نیویارک ټایمز وایي هدایت کوونکي ټانک ضد توغندۍ چې په هلمند کې کارول شوي دي د سوریې، عراق، یمن په جګړو کې ډېر کارول کېږي، خو په افغانستان کې په ندرت دا ډول وسلې لیدل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورسپار د ولسمشر غنی پر څرګندونو تبصره کړې ده چې د اختر په مناسبت یې ورکړه. ښاغلی غنی سولې ته خوشش ښکاره کړه، خو ویې ویل چې شاوخوا 400 طالب بندیان به خوشې نه کړي او په دې اړه پرېکړه به مشورتي لویې جرګې ته وسپاري. ورسپار وایي ولسمشر غنی دا اعلان د افغانستان د نولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د اهل الذل د نایلي سره مخامخوي او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیلېده ځنډوي. د امریکا او طالبان ترمنځ د فروری د 9 نیټې له موافقې سره سم طالبانو به د افغانستان د حکومت 1000 تنه او حکومت به د طالبانو 5000 تنه بندیان خوشې کوي. طالبان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د حکومت ټول بندیان یې خوشې کړي دي. د افغانستان حکومت په پیل کې حاضر نه و چې د امریکا او طالبان د پریکړې په اساس طالب بندیان خوشې کړي، خو وروسته شاوخوا 4600 طالب بندیان یې پرېښودل. افغان چارواکي وایي شاوخوا 400 طالب بندیان په دې خاطر نه خوشې کوي چې لوی جرمونه یې کړي دي او محکوم شوي دي. ځینې افغان چارواکي دا هم وایي چې دوو کسانو په منځ کې یو شمېر بهرنیان هم دي. ګڼو سیمه ییز او نړیوال رسنۍ د نګار پر عمومي ماباس په وروستي برید لیکنې کړي دي. داعش ته دې برید چې لږ تر لږه 9 کسان پکې وژل شوي دي مسؤلیت پر غاړه اخیستي. لانګوار ژورنال وایي دا برید د داعش ډلې د ستړي کوونکي جګړې برخه ده چې د پرله پسې شاتګونو سربېره غواړي ثابته کړي چې لا هم پیاوړي دي. ټایم بیا راپور ورکړی چې د شنبې په ورځ پر ننګار مابس بېرته د افغان ځواکونو د واک ټینګېدو ته اشاره کړې ده او زیاتوي چې هم یې د افغانستان پر وړاندې پرته ازمایښتونه په ډاګه کړل. افغانستان په داسې حال کې له دا ډول پیچلو بریدونو سره مخ دی چې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي دي. د طالبانو امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې که چیرې طالبانو ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چارو کې په خپلو ژمنو ودرېږي نو ټول نړیوال ځواکونه د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي له افغانستان څخه وځي. په ننګار کې وروستی برید دا پوښتنه رامخته کوي چې آیا طالبان به وتوانېږي چې له امریکا سره په هوکړې کې ژمنې عملي کړي. د داعش د وسلوال تر څنګ ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې ویلي چې افغانستان کې د القاعدې سلګونو وسلوال هم شته چې له طالبانو سره اړیکې لري. واسه جورنال وایي داعش دا برید د هغو هڅو په وړاندې د دې ډلې ګواښ ښیي چې امریکا، افغان حکومت او طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره کوي. انډینیټ ورسپارې بیا لیکلي دا برید له هغې یو ورځ وروسته کېږي چې د افغانستان ملي امنیت ادارې داعش ډلې یو قمندان جلال آباد ښار ته نږدې ووژه. ورسپارې د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور یادونه کړې ده او وایي اټکل کېږي چې د افغانستان کې له 2000 زیات داعش ملاتړي اوسي. همدارنګه کابل چاپ رسپال په خپل ننۍ ګړو کې تر ډېره په جلال آباد مابس د وروستۍ برید په اړه لیکنې او تبصرې چاپ کړي دي. هشتې صوب هم د ننګهار پر مرکز جلال آباد ښار کې وروستۍ برید مرموز او پیچلی بلل دي. سرمقاله لیکونکي کلي دي دا پېښه وروسته له هغه وشوه چې د ملي امنیت عمومي ریاست اعلان وکړ چې دغو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د خراسان څانګې د استخباراتو منسول ضیاءالرحمن مشهور په اسدالله اورکزي په ننګهار کې ووژل شو. سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې ده چې څنګه یو ماته شوې ډله په دې بریالی کېږي چې یو مرموز او پیچلی حمله ترسره کړي. هشتې صوب ټینګار کوي چې حکومت باید په دې اړه خلکو ته پوره وضاحت ورکړي. یوه دولتي ورځپاڼې هم د ننګهار پر عمومي زندان وروستۍ برید ته په اشاره سرلیکلې روښانه ده چې دا برید په ډېر دقت سره د بندیانو د خوشې کولو لپاره شوی دی. سرمقالی کن کی لکھلی دی دا برید پدا سال کیر چا افغان و پر طالبان لخوا دو خطرناک و بندیانو دا خوشی کول و غشتن پا بیا بیا رده کرده چی پا گرو و جنکو ترهگریز و بریدونو او فالتون کشکیل دی او یا هم دا پاکستان ملیشه او یا دا هوی افسران او کسان دی پرسپاری دا کری چی پاکستان پا افغانستان کی دا مداخلی او یا هم دا ترهگری او فکسر دا لاس لرولو او یا هم پا افغانستان کی دا مخامخ جگلی دا اسناد و لمنز و رولو لپاره حدس کمی چی پا پتر خول دا دو غوی زندانیان آزاد کرد چی سر مقاله کی راغلی کل چا افغان حکومت دا غیر قانونی کرنه رد کرده او نړیوال ټولنه هم دا افغان حکومت دغه دریز ننګه کوي. بشری حقونو سازمان هم له ولسمشر غنی په دریز ولاړ دی. نو بل لار نه وه دا بریدو شو چې د زندان مات او په زوره ډلهیز یرغل پر مټ د هغوی د پام وړ زندانیان له ځانه سره یوسي. یوه دولتي ورځپاڼې حکومت ته سپارښتنه کوي چې افغان حکومت به د دغه یرغل په مقابل کې بې تفاوته پاتې نه شي، بلکې په دې اړه په ملي سیمه ییزه او نړیواله کچه اعتراضونه وکړي او آن د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د دغه سازمان د یو غړي په توګه د خپلو بېګناه وګړو او پر هېواد د بهرني یرغل په اړه غږ پورته کړي. همتنان عزیز محترم هادی ابوی کارشناس تحلیلگر مسائل سیاسی و رئیس شورای افغانها در دنمارک اکنون با ما در لین تلفن است. میخواهیم در رابطه با مسائل مهم نظری وی را بپرسیم. جناب ابوی صاحب از هم اولتر سلام ها و احترامات ما را بپذیرید. تشکر شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
تشکر به شما. سلام میرسانم و با شنوندگان عزیز و همکاران شما همچنان عید گذشته مبارک میگم.
تشکر. لطف شماست. تمام برای شما عید گذشته را مبارک میگم. جناب ابوی صاحب، در حالی که در روزهای عید بین حکومت افغانستان و طالبان آتش بس 3 روزه شده بود، حال باز جنگ شدت بخشیده و رسماً تا هنوز آتش بس تجدید نشده، نماینده خاص امریکا زلمی خلیلزاد به خاطر تطبیق موافقتنامه امریکا و طالبان باز به کشورهای منطقه سفر کرده، اما هنوز هم در تطبیق موافقتنامه مشکلات موجود است. از نظر شما علت آن چی است که بر اساس این توافقنامه عمل نشده؟ هنوز رهایی مسئله زندانیان، کم کردن خشونت و آغاز نشدن مذاکرات بین الافغانی، به نظر شما نقص کجاست؟
تشکر. طوری که همه شما دیدیم، در روزهایی که قرار بود که یک صلح قلم با عقد برقرار باشه، روزهای بسیار خونین و یک جنگ بسیار شدید در تمام افغانستان در جریان و از جانب طالبا، یعنی طالبایی که مورد مذاکره قرار بگیرن، مقررن اعلام کردن که اینها آتش بس برهاد کردن و کسایی که آتش بس برهم زدن اونا نیستن. این مسئله را بسیار پیچیده تر بسازد و نتیجهش ایست که ما با یک گروه از طالبان با واجه نیستیم. طالبان به گروه های مختلف تقسیم شدن که بعضشان طرفدار آتش بس هستن و بعضشان طرفدار آتش بس نیستن. و از بود خارجی هم چون این معلوم شد که بل علاوه طالبایی که در قطر مستقر هستن و اینا به صورت دائمی از طرف پاکستان حمایت می شدن، حال گروپ های هستن که شاید زیر کنترل پاکستان نباشن و کشورهای دیگه داری زی دخل باشند. همچنان حملات چند صورت گرفت که در او ادعا شد که اینا گروه های داعش هستند یا بعض گروه های تروریستی که منبود بشه بجر بشه ازبک ها و بعض جنبش های دیگر در شمال. به این ترتیب وضع بسیار پیچیده تر و وضع بسیار ناامید کننده تر میشه.
علت این چی است که توافقنامه بین طالبان و امریکا عملی نمیشه؟
بله، خواستن امریکایی ها یک گروه طالبان را هدف خود قرار دادن که اونا بیشتر طرف پاکستان متمایل بودن، اما در این مدت طولانی ایرانی ها زیاد کار کردن برای از اینکه گروه های را ترتیب بدن برام طالبا یا گروه های از طالبا را بخرم برای خود و صلح با امریکا را مورد مداخله قرار بدن. وضع از این قرار است.
شما به پاکستان اشاره کردی. وزیر خارجه پاکستان چند روز پیش گفت که فشار این کشور بود که طالبان را مجبور ساختیم که آتش بس 30 روزه نماید و خواستار رهایی زندانی‌ها و شروع مذاکرات افغانی است. از جانب دیگر طوری که شما هم بران اشاره کردی در لوگر و ننگرهار به گروه به نام داعش دستور داده که حملات انتحاری نماید و قوتهای نظامیشان بالای مردم بیگناه در سرحدات افغانستان در سپین بولدک کندهار و در کنر و ننگرهار فایر میکند و مردم بیگناه را میکشند. از نظر شما آیا در موجودیت این گونه یکیست دوگانه پاکستان صلح خواهد شد؟
نظر شخصی مایست و من معذرت میخواهیم که تو نظر بسیار بدبینانه را اینجا تقدیم بکنم. نظر مایی است که صلح افغانستان برخلاف ادعایی که پاکستان میکنه بر پاکستان هیچ نفعی نمیاره. جنگ است که پاکستان در منطقه غالب ساخته و بر گروه های عمده بر تجارت در افغانستان در امور داخلی افغانستان همیشه در حالت جنگ میسر است بر پاکستان. یک و اوی که وقتی که پاکستان میگه که با طالبان رو سر میز مذاکره بیاریم اینمی چند نفری هستم که در قطر هستم و حال معلوم شد که اینا همه کس و همه چیز هستم. جنگ ادامه خواهد یافت اگر او گروپ های دیگه هم به طالبای قطر نپیوندن و دومی که اگر قرار باشه که ایرانی ها انتقام خود از امریکایا در افغانستان بگیرن باز هم به صلح نخواهد رسیده.
در حالی که دولت افغانستان در این تلاش است که بین کشورهای منطقه یک اجماع را به وجود بیاورد، اما هنوز هم کشورهای ایران، روسیه و دیگر کشورهای عربی در تلاش مداخله در داخل افغانستان است. حتی در مورد ایران گفته می شود که در این وقتها سلاح‌های ضد تانگ و طیاره برای طالبان داده و مقاومت امریکا روسیه را متهم ساخته که به خاطر کشتن سربازان امریکایی برای طالبان پول داده. از نظر شما هدف ایران و روسیه در این منطقه چی است؟ آیا اینها برای صلح در افغانستان صادقانه کار خواهد کرد؟
اونا خو ادعایشان این است که ما انتقام خود را از امریکایی ها در افغانستان میگیریم. این اصل به فرمولشان است و این تا زبان صلح تامین نخواهد شد که تمام کشورهایی که زیدخل هستند در مسئله افغانستان صلح بخواهند. شما دیدیم که خدمت شما خودتان فرمودید ثابت شد که سلاح بسیار جدید و در تاریخ بسیار جدید از طرف ایران برای طالبان داده شده و این چطور ممکن است که از یک طرف شما سلاح بتین برای جنگ و از طرف دیگر صلح بکنید؟ در اشاره به دولت افغانستان ما بگویم که یک وضع پیچیده دیگه یه است که اقلا حکومت ترامپ میخواهد صلح را خودش امرای طالبان تامین بکنه و حکومت افغانستان یعنی دولت کابل به یک طرف باده. این خودش یک اصل بسیار خطرناک است. سقوط دولت افغانستان به هر عنوان که باشه پیش از صلح یک جرایت بزرگ است که یک خونریزی بزرگ در افغانستان به بار خواهد آورد.
بالای 400 بندی که از طالبان است بین دولت افغانستان و امریکا و همچنان طالبان جنجالی است. سالی دولت افغانستان میخواهد که جرگه مشورتی را دایر کند. از نظر اقتدار این جرگه یک ضایع وقت و اضافه مصرف است. از دیگر دیگه باز به این نظر است که ضرورت است که از مردم یک نظر خواسته شود. در این مورد نظر مشخص شما چی است که آیا تدویر همچو یک جرگه مشورتی در شرایط فعلی ضرور است؟
اصلا 400 نفر که در لیست شامل است هیچ معلوم نیست که چرا طالبا این در لیست خود شامل کردن، برای اینکه اینا جنایتکارای عادی است، همشان متهم به جرایم عمومی علیه امنیت عام هستند و اینا نباید در لیست چند هزار نفر شامل بودند. اما جالب است که طالبا بسیار طالبا که بیشتر از طالبا امریکایی ها بسیار فشار میارن که این اشخاص آزاد شوند. حال دولت افغانستان نمیتونه این مسئله برای خود قبول بکنه، لحاظا باید به مرجع برن. در حالت اول من فکر میکنم لازم نبود که یک لوی جرگه دعوت شود، بیشون یا طریق امی دو مجلس سنا و شورا حل شود. اما دولت متوجه شد که با وضعیتی که در مولد در مجلس شورا و در مجلس سنا وجود داره اصلا تشکیل از این جلسات ناممکن است، اصلا نصاب پیدا کردن بر از او معلوم نیست و اصلا معلوم نیست که در اینجا هر کلاو بالخیاله که در مابین از این دو مجلس هستن بالاخره چی خواد کردن. به این خاطر برای که دولت خود را گریبار خود را خلاص کرده باشه، به او خاطر این جلگه را دایر کرده که یقینا مصارف بی حد زیاده را بر دولت تحمیل میکنه و نیروهای امنیتی را به خود مصروف میسازه. اما دیده میشه که چاره نگره بوده دیگه.
یک تعداد مردم به با این باور است که صلاحیت همه این مسائل به دست امریکا است، چرا دو طرف تحت حمایه این هست و حال امریکا هم از این جرگه پشتیبانی کرده، آیا امریکا نمیتونه که این طالبا و حکومت افغانستان و این مسائل را جنجال است در بین ازنا ای را حل کنه و یا نمیخواه حل سو؟
ولی هر دو مطرح است، هم میتانه مطرح است هم نمیخواه مطرح است. در حدود اگر ببینیم در یک تصویر کلانتر، انتخابات امریکا پیش روی است و هنوز هیچ معلوم نیست که چی رخ میتن. یکی از انتخابات بسیار سردرگم است و با وجودی که دو کاندید وجود داره اما سرنوشت اگر به دست ترامپ بفته یک سناریوی جدید به وجود بیاید و اگر مخالفین بگیدن یک سناریوی جدید دیگه جاد خواهد شد. به این خاطر مقامات امریکایی که مسئول وضع عمومی و ملی هستند، یعنی ادارات دفاعیشان، اینا بسیار مکندی کار میکنن و نمیتونن یک تصمیم لازم در این مورد بگیرن. میخواهند که وضع با جنگ و گریز رو به پیش بره، در حالی که ترامپ میخواهد که یک وسیله تبلیغاتی بر خود در همین روزها به دست بیاره تا او تا داشته باشه بروی رای مردم. لحاظا امریکا هم یک دست نیست، امریکا هم نمیخواهد که ریسک بکنه که به عنوان یک هدف انتخاباتی این مسئله را از بین ببره یا جنگ متوقف بسازه و بعد از اون چی خواد کرد، و هم نمیتانه نمیتانهش از این جهت که حال معلوم شد که او با یک گروپ از طالبان مواجه نیست. امریکا
تشکر. در مورد خروج قوای امریکایی از افغانستان هنوز هم اختلافات وجود دارد. رئیس جمهور امریکا یک روز میگه که ما همه را خارج میکنیم، دیگر روز میگه که یک تعداد میمانیم، اما وزیر خارجه امریکا در هفته گذشته گفت که تا مایمی سال آینده همه قوتای امریکا از افغانستان خارج خواهد شد. از نظر شما آیا اینها با واقعا این کار خواهد کرد؟
ما فکر میکنم که اگر یکی از اهداف آمدن امریکایی ها در این منطقه رو حضور رو به افزون چین باشه، در اون صورت هیچ صرفه نداره بر امریکا که کاملا از افغانستان دیر می شود. شما در این اواخر دیدیم که چینایی ها اکنون می خواهند که حضور خود را در ایران بسیار بسازند و این معنیش این است که چینایی ها با امریکایی که در افغانستان هستند در یک مرز جنگی قرار می گیرند. این حال امریکا باید وضع خود مشخص بکنه که آیا از مبارزه علیه چین قسط می شوید یا این مبارزه علیه چین ادامه می ده. طور که تا حال مشاهده می شه یکی از اهداف بزرگ در امریکا مبارزه با چین است. در اون صورت به فکر نمی کنم که امریکا بتانه یا بخواه که به صورت کامل از افغانستان خارج شود، مگر این که کدام صحنه سازی بکنه که تقلیل بته قوای خود، نویت قوای خود تبدیل بکنه از این چیزا. اما برآمدن کاملش به هیچ صورت غیر از یک شکست کامل نه برها در منطقه و در افغانستان، بلکه یک شکست کامل در مقابل چین شناخته میشه و به این سادگی امریکا شاید این کار رو نکنه.
همچنان به خاطر مذاکرات بین الافغانی که میگه بین طالبا و دولت افغانستان بوده، تشویشای انوز وجود دارد که آیا اینها به مسائل اساسی که هر دو طرف به حساب برای هر دو طرف خط سرخ است به نتیجه خواهد رسید، برای طالبا تشکیل یک امارات یا امت اسلامی، برای طرف دیگر هم حفظ جمهوریت و قانون اساسی و نه به این نتیجه خواهد رسید؟ و هنوز هم طوری که دیروز در غزنی طالبان شبنامه را فخش کرده بود که موسیقی باید شنیده نشود، کالا را مثل که در سابق، آیا در نظر طالبا به نظر شما کدام تغییری آمده و اگر نامده باشه آیا این مذاکرات نتیجه خواهد داد؟
کار با شما را می سخنگوی طالبا در هفته گذشته بسیار آسان ساخت، برای از این که به صراحت گفت که ما کار با کار دولت افغانستان نداریم. ما وقتی که با موافقه و امریکایی ها برسیم و امریکایی ها از افغانستان خارج شوند، ما حکومت امارت اسلامی از با تمام جزئیاتش در افغانستان تطبیق می کنیم. این رسمان گفتن و بسیار جالب است که دیگه حکومت افغانستان شرایط و خط سرخ میمونه، در حالی که اونا میگن ما با حکومت افغانستان اصلا نه مذاکره میکنیم نه اونا شامل از این پروسه و جریان هستن، هدف فقط تطبیق و یعنی تبدیل جمهوری اسلامی به امارت اسلامی است که در اون تمام از این جزئیات موسیقی و حجاب و این گپا شامل می باشه. من فکر میکنم که بعد این بهتر چیزه.
در داخل افغانستان هم هنوز اختلافات بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله سایر رهبران تنظیمی به جای خود مانده. اگر که برای عبدالله عبدالله 50% وزارت ها را و برای دوستم مرشلی داد، اما هنوز هم به خاطر مکری این وزیران اختلاف دارند. از نظر شما این گونه اختلافات چقدر بالای وضعیت کنونی کشور تاثیر منفی میکند با طور خاص به مسائل مذاکرات و صلح؟
بسیار شدیده این تاثیر مذاکرات را، برای اینکه در هر نوع مذاکره هر طرفی که واقعی است باید بسیار قوی باشد. برعکس در افغانستان حکومت روز به روز به طرف ضعف و به طرف نابسامانی و غیر متحد بودن میره. حتی حکومت را که باید به صورت ساده اینا تشکیل میدادن تال تشکیل نکردن و خود آقای عبدالله عنوان رئیس مصالحه یا رئیس صلح دارن. این چطور ممکن است که امروز حکومت تشکیل نکردن در تابستان باشه باز بیاید از جایگاه صلح قرار بگیره؟ این بسیار مسئله امدار شما بسرکتیم این مذاکره کاملا به نفع طالبا تمام بشه. حکومت ضعیف در کابل مانای طالبای قوی رو میده. من فکر میکنم که اگر زن تا وزینا و این مشکلات را حل بکنم که زیادتر از این مشکلات هم نه تنها بین اشرف غنی و عبدالله است، بلکه بین گروه خود عبدالله هم است که اونا همون خود را همین گروهی که مشهور به گروه شمال یا شورای دوزار هستند، اینا نتونستن مشکلات ما بین خود حل بکنن و حال خودشان به دو سه پارچه تقسیم شدن. این وضع بسیار زیاد به نفع طالب هست.
و همچنان حتی که دولت برای مذاکرات تعیین کرده، از نظر شما اشخاصی که در لیست چند بار اعلان شده، اینا میتونه با طالبان مذاکره بکشه یا اینا نمایندگی مردم افغانستان کرده میتونه؟
اول خو یکی ایست که نمایندگی کرده میتونه که او را به نظر اول آدم ببینه که اینا نمیتونه. اما اگر یک تفاهم باشه بین عبدالله و غنی از یک طرف و دیگر گروپا که موافقه کنند که به هر شکل کسی بی اشخاص یک حیات هست تحمیدن و ببینن که اینا چی میکنن، و مهمی ایست که رئیس حیات که میباشه. اما گپ هنوز به اون هیچ نرسیده و به فکر میکنم هیچ دارم برای اینکه خودشان حیات خود دیده که تعیین کردن قبول ندارن. این بسیار یک فاجعه است. ما فکر میکنم که امریکا به این دلایل است که در یک طرف با خودش با طالب ها گفت بزنن و اردو جنای دولت اشتباهات بسیار بزرگ رو در اینجا مرتکب شدن، باید متحد بیدن به مقابل طالب ها. بارو اینا میتونستن که باید خود هر گفت که فیصله بکن.
پس در همچو یک حالات که چالش ها و باران های گوناگون در عرصه امنیت، صلح، فساد، قاچاق مواد مخدر و غیره بی‌عدالتی ها وجود دارد، از نظر شما مسئولیت احزاب سیاسی، سازمان ها و شخصیت های مستقل سیاسی چی است برای حل این همه مشکلات و باران ها صدای خود را بلند کند و نماند که سناریوی 20 سال پیشتر باز تکرار شود، باز در افغانستان حالت گذشته وجود نبیاد؟
درست است که شاید کشور به او معنایی که با شما برای 20 سال پیشتر بگوید شاید نرسد، اما چندان وضع بهبود آب نخواد کرد وضع. برای این کمی کسایی را که با شما می رو بگید که شخصیت های ملی که باز اون رو چند کلا هستن، چار کلا هستن، اینا فقط مصروف زراندوزی خود هستن و چونی فکر میکنم که در فردای که اینا از دولت یا از مقام و دور میسازن، اینا باید جیبهای خود را پر کرده باشن و در اینطور آلت فساد عمومی میشه. هر کس فکر میکنه که چون آلت سقوط هست، این همی وقت یک وقت هست که باید از او استفاده بکنن و این در تنها در افغانستان، در هر جایی که حکومت ها ضعیف میشه فساد بالا میده. به خاطر که مردم فکر میکنه یا همین کارمندان عالی فکر میکنن که فردا اینا نیستن، لحاظا باید هم اون فاضح خوره انجام بکنه. از این خاطر است که همین تزلزل دولت، ضعف دولت در یک جا شده و اتحادش باعث پیشرفت فساد شده، باعث بالا رفتن فساد شده و تقریبا شرفته نظام دولتی از بین رفته اصلا. لحاظا در این صورت با فکر میکنم که چند تا آیده بسیار روشن پیش روی ما شما قرار داره.
هدف ما نیروهای دموکراتیک و وطن پرستی خارج از دولت است که عذاب مترکیست و سازمان ها، جامعه مدنی، اشخاص مستقل سیاسی مثل شما و دیگر شخصیت ها در حال بحران موجود، اینها باید چی کاری بکنن؟
بله درست است که اینا چون در فساد شامل نیستن و درات درست دارن، موضع گیریشان باید مهم باشه. اما فوریسی و چی کدام نیتونن؟ اینا فقط حالی که ما میبینیم بسیار با خوشبینی چاره نظر بکنن، بیانی ها صادر بکنن، ابلاغی ها صادر بکنن، حتی در آخر میتینگ های دایر بکنن. اما چون اینا بیرون از نظام هستن، غیر از رول تبلیغ و ارشاد، چیز جاتر ده من هم میبینم که اینا انجام بدن. اما اینا میتونن بیشتر منسجم شوند، بیشتر متحد شوند، که روز اینا هم بسیار متحد بیستن. اما سوال ایش که فرض کنه که همه اینا متحد باشند، یک زمینه باید مساعد شود که صدای از اینا شنیده شود و اینا بتونن اولا کار را انجام داده بتونن.
شرایط برای اینا بالکل مساعد است، یعنی مردم به تنگ آمده، امو مطل است که به تنگ آمد، به جنگ آمد. می خواهی که امو تو یک نیرو پیش شود تا مردم پشت سرش بر اینا باید برای قربانی حاضر شود و اینا باید افتخار به دست بگیرد. در این مورد نظر شما چی است؟
شما کاملا درست گفتید که وقت قربانی و وقت رهبری اینا میال است، اما اینا باید مشخص بسازن که از چی شروع باید بکنن. در از اینکه اینجا خوب با کوچکترین اشتباه میشه که یک جنگ سراسری در افغانستان که باز هم نمو جنگ کوچه خود بود با وجود باید بسیار احتیاط شود و اینا باید مراجعه بکنند حال به کشورهای زیرت، به کشورهایی که در اینجا منفعت دارند و نظرات خود را بگویند، کوشش بکنند که با همی بخش آقا که رئیس جمهور است و تفاهم برسند تا دولت قوی بسازند. تغییر از او تنها حسنیت و تنها خوب بودن متاسفانه که کارآمد نیست و باید عمل یک زمینی بر عمل ایجاد شود، اینا صلاحیت پیدا کنند که یک کار را بکنند. باید یک گروه خارج از دولت طبعا نظریات خوب ابراز میکنند، وحدت دعوت میکنند، اما این تنها کافی نیست. امید است که یک زمینه مساعد شما برزید.
تشکر. پس از نظر شما در همچو یک علاقی که شما برشان هم اشاره کرده، آینده ای کشور چی گونه ارزیابی میکنی؟ آیا مذاکرات صلح با طالبان نتیجه خواهد داد؟ جنگ ختم خواهد شد و یا شدت خواهد یافت؟ آیا قوات امریکایی از افغانستان خواهد برآمد؟ آینده ای افغانستان چی خواهد شد؟
در کوتاه مدت خوب مهمی است که در امریکا چی رخ میده. آیا همین فرمولای را که آقای ترامپ بگه که جنگ با بیرون و بودن عسکر ما در شرق میانه یا افغانستان کار اینا درست بوده، این بالاخره یک حرف تبلیغاتی است یا اینا میخواین که این کار انجام شود؟ اگر این کار میخواین انجام شود و نمیتوند از منافع خودم بگذرد، از مصارف که کردن بگذرد، از تلفاتی که دادن بگذرد، لحاظا اونا باید قسمی از افغانستان خارج شوند که نظام و شریعه نظام دولتی در افغانستان از بین نره و افغان ها بتانند چی با طالبا و چی بدون طالبا دولت را تشکیل بتن که بتان حاکمیت ملی و تمامه درزی کشور را حفظ بکنند. این که مدت دراز مدت دیگه سیاست های ایالات متحده امریکا معلوم نیست که و چی کدام طرف میره تا از روی از رو آدم بگویه که در افغانستان چی رو خواب داد.
تشکر بسیار زیاد محترم هادی عبوی، کارشناس تحلیلگر مسائل سیاسی و رئیس شورای افغانها در دنمارک. از صحبت مفید و معلوماتی شما عبر سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم. تشکر
شما. یک عالم تشکر از شما. ما معذرت می خواهیم که اگر نظریات شخصی ما مایوس کننده بوده باشه، اما واقعیت اینمی واقعیت است که ما در یک مرحله بسیار دردناک و خطرناک قرار دادیم. من مجبور بودم که امور رو بگویم و پنهان نکردم. تشکر از شما که شنیدید نظریات ما.
تشکر. خداحافظ. Thank you. درمن اوریدون کو پډیر خوشنی سره مو خبر تر لاسه کړ چې د پښتو او دری ژبې نومیالی انقلابی شاعر لیکوال تحلیلګر او د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند موسسې کنګری او سیاسي دفتر غړی د افغانستان په دیموکراتیک جمهوریت دولت کې د افغانستان د رادیو تلویزیون همداشان د وزارتونو چلونکي اکاډمیسین سلیمان لیک د هغه ټپونو په اساس چې په کابل کښې په یو تروریستي پېښه کې اخیستې وه د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او نور زموږ په منځ کې نشته او ځای یې خالي دی. انا لله و انا الیه راجعون. له دې نړۍ څخه د اکاډمیسین سلیمان لیک رحلت لکه چې د هغو اولادونو او کورنۍ ته ستر غم دی. همدا ډول د افغان ټولنې د شعر او ادب د مسلکي پوهې څښتنانو او په ځانګړي ډول د لایک د خوځوونکي رزمی بزمی حماسي او انقلابي شعر مینهوالو ته په ملي او سیمه ییز او نړیواله کچه درون غم دی. له فاني نړۍ څخه د سلیمان لیک د سترګو پټول ویر زموږ د ټول ملت ویر دی چې د دیني او عصري علومو د داسې مفتکر متبهر او ژبور عالم او ملي شخصیت له شتون څخه بې برخه شو. سلیمان لیک په خپل اورني بیان زړور طرحو او وطنپالو هڅو او زړه وړونکي موزون شعر د ځوانانو په زړونو او مغزونو کې د وطن پالنې ازادۍ غیرت اتحاد او عدالت هویت تاریخ او غوښتلې کوله. د ده شعرونه به د زړورو وطنپالو مبارزینو په هره غونډه میټینګ او مزاره کې انګازې کولې. د مشهورو او مسلکي موسیقدانانو د موسیقي هنر د ښکلا لپاره په ښارونو کلیو او بانډو کې به یې د ځوانانو او زیارکښانو په خولو زمزمې کېدلې چې دا لړۍ لا تر اوسه هم دوام لري او وروسته له دې به هم دوام ومني. اکاډمیسین سلیمان لیک په دواړو ملي ژبو پښتو او دري کې د هېواد په کچه بې جوړې لیکوال او شاعر و او دواړې ژبې خپلې او د خپل وطن کلتور شتمني بللې چې د دواړو د ودې او بډایۍ لپاره یې ډېر زیار ګاللی دی. د غوښتل چې خپل وطن پال عدالت غوښتونکي انقلابي پیغام د هېواد د مظلومو او محکومو طبقو او زیارکښانو ته په همهغه ژبه ورسوي چې دوی پرې ښه پوهېږي. د ارواښاد لایک خلاقیت علمي پانګه او مدیریتي مهارتونه د هېواد د ټولو زیارکښانو د ګټو ساتلو لپاره وه. د وطن د پرمختګ د خلکو د خدمت او د غریبو طبقو د ګټو ساتل د ده شعري او تخلیقي آثارو لپاره د الهام سرچینه وه. د الهام هم دینه وچیدونکي سرچینې د حساس مفتکر او نومیالي لیکوال او شاعر په مغز ژبه او شعرونو اغیزه کړې وه او نورو بې توپیر ورکړی و. د اکاډمیسین سلیمان لیک مړینه یوه ستره ضایع ده او په دې باور یو چې د هغه له نشتون څخه راپیدا شوې تشه به ډېر وخت ډکه نه شي. ارواښاد سلیمان لیک ته د لوی خدای جل جلاله په دربار کښې د فردوس جنت او د هغه کورنۍ ټولو غړو د مبارزې د سنګر ټولو ملګرو د فکر لارویانو د شعرونو مینهوالو او ټول ملت ته د ستر غم د زغملو توان او د زړونو صبر غواړم. یاد یې تل پاته او ارمانونه یې پوره غواړم. قدرمنو اورېدونکو، د افغانستان د پښتو دري ژبو د تکړه شاعر لیکوال ناول لیکونکي ادبي او سیاسي شخصیت ارواښاد سلیمان لیک د پوره پېژندنې په اړه مو د هغه د کورنۍ د غړي شاعر لیکوال ادبي شخصیت او په سیدني کې د شمیې د راډیو چلونکي ښاغلي هادي هادي ته بلنه ورکړې ده چې همدا اوس ما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم چې تاسو ته نور هم د ارواښاد لایک صاحب د ناڅاپي مړینې او د هغه د سیاسي ادبي شخصیت په اړه معلومات درکړي. جنابی حدیث ایت هر څلوم ریز ما سلامونه او نیک هیلی او منی ډیر مننه چې زما بلنه مو د برکې د پاره ومنل.
السلام علیکم. خوشاله یم چې ما تم دا وخت راکړو د فرصت مرا ته برابر کړې چې تاسو له اوریدونکو سره مخاطب اوسم. کور مو ودان خدمت کې ما.
تشکر مهرباني مو ده. جناب حاجی صاحب، په ډېرې خواشینۍ سره خبر شو چې د ګران هېواد او سیمې نومیالی یو انقلابي شاعر، ادیب، لیکوال، سیاستوال او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی اکاډمیسین سلیمان لایک پاک رسېدلی او له دې فانی نړۍ یې سترګې پټې کړې دي. خدای جل جلاله دې د فردوس جنت ور په نصیب کړي، روح دې شاد وي، یادونه دې تل پاتې وي. تاسو ته همدارنګه د لایک صاحب ټولې درنې کورنۍ او دوستانو ته د زړه صبر غواړم. دا چې تاسو د هغه د کورنۍ غړي یاست او ډېر نږدې اړیکې مو ورسره درلودې، نو که چیرې اول زموږ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې اکاډمیسین سلیمان لایک څنګه وفات سو او د جنازې مراسم یې څه ډول دي او چیرته ترسره کېږي. مننه. لایک صاحب زموږ
تر کورنۍ او زموږ تر ژبې او تر قام او تر اتنیکونو پورې محدود سړی نه و. هغه ټول افغانستان و او موږ هم موږ مره خوشینی سو لکه د افغانستان خلک چې د وفات باندې خوشینی دي. لایق صاحب 2019 کال د سپتمبر 15مه یعنی پروس کال په ششدرک کې د یوه جهادي پیښې کې زخمي شوی و. ژور زخمونه یې اخیستي وو چې بیا څه موده په کابل کې تداوی شو. له کابل نه بیا د جمهور رئیس په خاصه پاملرنه هندوستان ته ولېږدول شو او له هغې نه د جمهور رئیس په خاص پارښت او د هغه په مصارفو او د هغه په پاملرنه جرمني ته د تداوي لپاره ولېږدول شو. یو کال نایب صاحب په زخمي وجود مقاومت وکړ او تداوي جریان درلوده. متاسفانه د اختر په شپه باندې چې دا چرې چون خاصیت د دې چرو زهري وي او دا زهري چرو خاصیت داشته چې څومره ته زخم راټولوي هغومره زخم خوله خلاصوي. نو متاسفانه یې جمعې په ورځ باندې چې د اختر لومړۍ ورځ کېدله لایق صاحب په جرمني کې په یوه روغتون کې د امنیتي ټپونو له امله پور پرې کړ. د جنازې مراسم به انشاءالله که د الله رضا وه په کابل کې اوس موږ په دې تلاش کې یاستو او هغه حلقې چې په همدې باب باندې کار کوي کړي چې په همدې باب باندې کار کوي دوی په دې تلاش کې دي چې یو مناسب پرواز پیدا شي. البته مشکل دا ده چې اوس له جرمني نه مستقیم پرواز کابل ته نشته. یوازینی چانس دا ده چې باید ترکیه ته انتقال شي جنازه او بیا له ترکیې نه کابل ته انتقال شي. تر اوسه پورې په جرمني کې ده جنازه به انشاءالله تعالی په کابل کې د ده د مینهوالو د ده د خواخوږو دوستانو په ملتیا.
مننه د ارواشاد لایق صاحب د مرزي په اړه یو تلویزیون راپور خپور کړ چې ستاسو د کورنۍ یو غړي مصیبه کړې وه او ویلي دي چې د کورونا د وبا په مرض په هند کې اخته سوی و. دا راپور او خبره څومره رښتیا ده؟
متاسفانه په افغانستان کې د مطبوعاتو او خاصتا د طلوع تلویزیون نشرات همیشه مریضانه او مغرضانه دي. د لایق د کورنۍ یو تن مصیبه وکړله. هغه دا خبره کړې وه چې په هندوستان کې چې لایق ته د تداوي لاندې وو زخمونو ته یو وایرس پیدا شوی وو. یعنی هر وایرس د کرونا وایرس نه ده. دوی مګه خبر باندې لاس وهلی دی یو څه یې له ځانه جوړ کړي وو او د کرونا خبره یې کړې وه. قسم لایق صاحب د کرونا وایرس نه درلوده او وایرس نه و اخیستی. فقط مګه د ټپونو د ژوروالي او لامله چې په اتحادي عملې کې د سپتمبر 15مه په 2019 کې اخیستی وو د هماغه عمل نه یې متاسفانه شهادت جام نوش کړ.
مننه بیام ارواشاد لایق صاحب ته د فردوس جنت. تاسو ته د زړه صبر غواړم. روح دې شاد وي. یادونه دې تل پاتې او جاویدان وي. که اوس د ارواشاد لایق صاحب د ادبي او سیاسي ژوند په اړه یو څه روڼا واچوي ځکه ارواشاد لایق صاحب په ادبي ډګر کې او همدارنګه په سیاسي ډګر کې ډېر ستر خدمتونه کړي دي چې د دې خدمتونو به هیڅ وخت هېر نشي او د تل د پاره به د نوم ژوندۍ پاتې وي. نو که تاسو یې په اړه یو څه نور هم زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ مننه.
لایق صاحب شخصیت خو مختلف بودونه درلودل. یوازې شاعر نه و، یوازې لیکوال نه و، څېړونکی نه و. دی د افغانستان اکاډمیسیان و. اکاډمیسیان د افغانستان وروستی علمي دود بیا د شرقي ټولنو کې او دی یو ډېر تکړه څېړونکی و چې د افغانستان د فولکلور په باب په خاص ډول په ټپو باندې ډېر زیات کار کړی و او بیا زره ټپو باندې تحقیقاتي کار کړی و او هغه ډېر مهم کار و چې یو څه یې خپور شوی دی، یو څه یې د خپلې رایې انتظار باسي. همداشان تقریبا یوولس دولس د شعرونو مجموعې ورنه پاتې شولې او ناولونه د عباسین سپېدې لنډې کیسې کیسې او افغاني فولکلوري کیسې چې د منظومې کړې وې. همداشان مرګ یاد کوهستان د یو ډېر لوی ډېر با ارزښته کار ده چې څوارلس کاله د لایق صاحب کار په باندې وکړ. په وروستي ځل هم چې زه ورسره غږېدلم ما ته وویلې چې مرګ یاد کوهستان پای ته رسېدلی مونږ ته که خدای دومره فرصت راکړي چې راټول یې کړم په دوه درې صفو کې. نو مرګ یاد کوهستان هغه اثر ده چې څو غربي کمپنیو مخکې له دې نه چې دغسې هغه یې په پیسو اخیستی ده پیسو وړاندیز یې کړی وو چې موږ هغه په استناد باندې یو فلم جوړوو او هغه ډېر یو جاویدان اثر ده. هغه ده همداس هم د فارسي شاعري ده پښتو شاعري ده. نو بل لایق صاحب یوازې سیاسي شخصیت نه و، دی سره له دې چې د چپ دموکراتیک غورځنګ له سر لار نه و د افغانستان په تاریخ کې او لومړنی کسان نه و چې له چپي افکارو سره یې په افغانستان کې مبارزه پیل کړې وه. دی ورسره یو دیني عالم و، ټولنیز شخصیت و، قومي مشر و، مختلف آباد یې درلودلې. اما جوهر د ده د شخصیت دا و چې ده د افغانستان ښه ورځ غوښتله، دی د افغانستان د ښې ورځې او د افغان ملت د پرمختګ، خوشحالۍ او سوکالۍ هغه ارمانجن و. هر څه یې څه کړي دي، که د شعرونه ګوري، که د کیسې ګوري، که د ناولونه ګوري، که د څېړنیز کار ګوري، که د علمي کار ګوري، که ټولنیز کار یې ګوري، که سیاسي هڅې ګوري، په دې ټولو کې جوهر د ده د ژوند د افغانستان د خلکو لپاره خدمت کول دي او د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره کار کول او هیلې کول دي. دا بېله خبره ده، بېخي بېله خبره ده چې یو څوک په هغه لارې باندې چې دی غواړي چې یوې ټولنې ته خدمت وکړي، هغه لاره قبلېږي نه قبلېږي، د کې کامیابېږي د کې ناکامېږي، هغه بېل بحثونه دي. اما په هر صورت کې د اهداف د ارمانونه د مقدس ارمانونه وو چې نسلونه نسلونه له هغو ارمانونو سره پاتې شوي دي او د افغانستان راتلونکي نسلونه به بلا ډېر خلک به له دې ارمانونو سره ژوند وکړي څو چې افغانستان د ښې ورځې خاوند دي.
مننه پرشتا هم د اکاډمیشن لایق صاحب ادبی کارونه په خاص ډول د شعر په ډګر کې نه هیرودونکي دي او داسې د شعر مجمع او همدارنګ نور ادبی آثار یې پرېښي دي چې د تل دپاره به د ده نوم ژوندی وساتي او د هر اثر سره برابر شعرونه او همدارنګه داستانونه به وي. که چیرې تاسو د لایق صاحب پر شعر او شاعري همدارنګه د هغه پر مقام باندې چې کم سبت څخه پیروي کوله، آیا هغه خپل ځان ته سبت درلودي؟ همدارنګه کومې ځانګړتیاوې د ده په اشعارو کې شوې چې د نورو شاعرانو څخه فرق درلودي؟ زیاتره د شعرونه او داستانونه په څاره لایق صاحب
د پښتو شعر په تاریخ کې تر خوشحال خټک وروسته تر ټولو د سریح ژبې خاوند شاعر ده. یعنی یوازې خوشحال تاسې د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې ګورئ چې هغه چې هر څه په خوله ورځي وایي په چا بد نه لګېږي او د هغه ویلو د ارایې هغه طرز یې دومره خوږ ده چې که پښتنو ته مثلا بدردم وایي ورته بخارېږي مینت هم ورته کوي هغه په لوستونکي باندې په پښتنو باندې بد لګېږي. لایق تر خوشحال وروسته دغه هنر درلوده. بله خبره د لایق د شعرونو منځپانګه ده. لایق هدفمنده شاعري کړې ده، لایق شعر د خپلو ارمانونو لپاره، د خپلو کړنلارو لپاره، د خپلو افکارو لپاره وسیله کړې ده او هغه څه یې ویل دي چې بل څوک په دې نه دي توانېدلي تر څو سره متاسفانه چې هغه ووایي. دی د پښتو په شعر کې هغه تر ټولو لوړه کله یې فتح کړې ده. 40 کاله دی د شعر د عروج په نقطې کې وو چې ډېر کم شاعران په دنیا کې آتا، ډېر کم پېښېږي چې یو شاعر د ډېر 40 کاله مسلسل د عروج په نقطې کې وي او نزول دې ونه لري. اکثرا شاعران داسې چې ښه شروع وکړي، جیکسي جیکسي بیا بېرته راوځېږي. لایق صاحب د ژوند د وروستۍ سلګې پورې د داسې شاعري وکړله چې جوړه یې نه درلودله متاسفانه، او جاویدانه شاعري وکړه، تلپاتې شاعري وکړله د افغانستان په نمایندګي، بلکې د دې سیمې د هیوادونو، د پاکستان، افغانستان، مرکزي آسیا په هیوادونو کې دی یوازینی شاعر ده چې د لوټس جایزه یې ګټلې ده. البته په هغه وخت کې د سیاسي رقابتونو په اساس باندې دغه جایزه سمه تبلیغ نه شوله، مګر دغه جایزه پس له نوبل نه تر ټولو د فعالیتو کې تر ټولو لویه جایزه د لوټس جایزه ده، او لوټس جایزه لایق صاحب تقریبا 10 کاله مخکې وګټله. بله خبر دا و چې دی په دواړو ژبو باندې، هماغومره چې دی په پښتو حاکمیت لري، هماغومره چې په پښتو کې ښکلې شاعري کړې ده، په زړه پورې شاعري کړې، جاویدانه شاعري کړې، تلپاتې شاعري کړې، هماغومره ښکلې مفاهیم، ادبیات، او هماغومره تسلط یې په دري ژبه درلوده او دري ته یې هماغومره څه ورکړي دي لکه څومره چې پښتو ته ورکړي دي. دی یوازینی شاعر ده چې په دري او پښتو کې همزمان په ورته حالت کې په یو لیول کې برلاسي لري. دا د ده مخالفین هم مني، د سیاسي افکار مخالفین هم په دې باندې قایل دي. حتی هغه خلک چې دی بیخي نه مني دی نه څه کوي، هغه خلک هم دا مني چې لایق په پښتو شعر او فارسي شعر کې په معاصر شعر کې جوړه نه لري په دا تېرو 150 کلونو کې. د دې شاعري جذابیت او د دې شاعري تاسو چې وویلې چې په کوم سبک شاعري کړې ده، د خپل سبک درلوده، د دې نظمونو خپل سبک ده، یو ډول جذباتي سبک ده چې د غني او اجمل پکې شاعري کړې ده، الوریزی دی او په جذباتو باندې لوستل کېږي، په ضرب باندې لوستل کېږي. د خپل سبک ده، د نه د چا پیروي کړې ده، نه د چا د اثر لاندې راغلی ده، اما ایرایي طرز دی له خوشحال سره همتراله طرز ده.
ډېره مننه. مخکې تاسو د مرد کوهستان اثر ته چې لایق صاحب لیکلی دی اشاره وکړله، د دغه اثر په اړه باندې موږ زیات اوریدلی دي چې واقعا داسې اثر دی چې ډېر داسې رازونه پشکې کې دي، تر اوسه پورې هغه چا نه دي اوریدلي. او لایق صاحب هم وصیت کړی و چې دا زما د ژوند وروسته څخه دا باید چاپ شي، نه پوهېږم چې دا به څونه واقعیت ولري. که چیرې په دې اړه یو څه روڼا واچوئ چې دغه اثر اهمیت په څه کې و او کم رازونه په دغه اثر کې و چې زیات د پاملرنې او اهمیت ورته.
اثر د مرد از کوهستان متاسفانه ډېرو کمو خلکو لوستی دی، فقط د یو 15 کاپي جوړې کړې وې چې یوه کاپي له ما سره شته، خوشبختانه البته مکمله نه ده، د وروستۍ برخه یې نشته ورسره، ما ته خپله دا کړې ده. دا دې جذابیت په دې کې ده چې یو کین اړخی رئیس جون یا حکومتي مسؤول یو ښي اړخي افراطي مجاهد سره مخ کېږي. مرد از کوهستان مرکزي کرکټر په لغمان کې یو مجاهد او لیکوال زون عامر ده. دا مجاهد زخمي حالت کې نیول کېږي، وینې ترې ساتي، زخمي لري کېږي او لایق چې ګوري په لیکوالې چې ګوري په دې ځوان باندې، د په ځواني باندې، د په بریتو باندې، د په دا ښکلې قواره باندې مینې چې ورته وایي چې هلکه تعهد وکړه چې بیا جنگ ته نه راځي، زه دې خوشې کوم. هغه ورته وایي چې زه د دښمن احسان نه منم، ما مړ کې. یا دی ورته وایي چې خی له تعهده دې تېر خو ورځه لاړ شه، ستا ځواني مې په مرګ پرزو نه ده چې ته مړ شې. او هغه ورته وایي چې زه تا احسان نه غواړم چې واخلم، زه غواړم چې مړ شم. مرګ ده بیا دا داستان داستاني کې رومانتیکې پېښې لري، بیا پسې غځېږي، دا سړی د قهرمانی اوس ته رسېږي. داسې دا وروستیو سانو کښې دا څه رقم راټول شوی دی، له هغه نه زم نه یم خبره متاسفانه، چون دا څو کاله وروسته یې چې کار باندې کړی دی هغه ما نه درلوستی. اما دا اثر دومره جذابیت لري چې غربي کمپنیو دوه درېو د فلم کمپنیو لایق صاحب ته په هغه وخت کښې دا وړاندیز وکړی چې موږ وار د مخه $200,000 درکوو تا ته، خو دا اثر چا ته مه ورکوو، موږ یې دې په بنا باندې فلم جوړوو. دا یو نړیوال شاهکار ده او لایق صاحب چې ویلې چې دا د ما له ژوند وروسته چاپ شي، دلیل یې دا و چې ده غوښتل چې ټول عمر کار په باندې وکړي او هماغسې شو. ده فکر نه کاوه چې دی به په خپل ژوند په کې ډېر فرصت ولري چې دا اثر تکمیل کړي او چاپ شي او بیا دی وګوري. نو لوی دلیل یې همدغه و، بل کوم هغه مطلب یې نه شو کړی. کاملا بې طرفانه لیکل شوی ده، پېښې کاملا بې طرفانه دي، کرکټرونه کاملا بې طرفانه دي. ته به حیران شې چې د یو ناخبره غیر شعوري جنګیالي شهامت ګورې، د پښتو مېړانه یې ګورې، غیرت یې ګورې، دا ګورې چې دی ډېر زیات په اعتقاداتو باندې هم جنګ نه کوي. دا د مرکزي کرکټر دی تر جهادیتوبه ډېر پښتون ده، تر جهادیتوبه ډېر افغان ده او د خپل غیرت، افغاني غیرت او افغاني پښتني مېړانې په اساس باندې جنګ کوي. زیات هم د معتقداتو باندې معتقد سړی نه ده، په آخر کښې د دا پېښې سره تکرارېږي. دغسې یو شی ده، یو ډېر جالب یو شی ده چې له خیره سره چاپ شي.
ډېره مننه د واکن د روشاد لایق صاحب پر درنه شخصیت چې هر څومره خبرې وکړو بیا هم لږ دي، په راتلونکي بیا د ده د آثارو په اړه باندې بیا ستاسو سره مرکه ولرو. تاسو د روشاد لایق صاحب د مړینې په یاد یو شعر هم لیکلی دی په فیسبوک کې چاپ شوی دی، یو شمیر کسانو دکلمه کړی هم دی. که چیرې دغه شعر هم تاسو ډالۍ او دکلمه کړي، څو زموږ اورېدونکي واوري؟ مننه، مهرباني وکړئ، بالکل یې موږ حوصله لرو.
دا دې مرسي نوم دی وطن او لایق. او د شروع کیږي چې زموږ د قافلې او د ملګرو بابا څه شوې، زموږ د قافلې او د ملګرو بابا څه شوې، د وږو لالهاندو د لښکرو بابا څه شوې، پر سوې لار د تلونکو مسافرو بابا څه شوې، د مستو ببر سرو څڼورو بابا څه شوې، د مینې منجاوره د خبرو بابا څه شوې، د شعر د ترنم او د سندرو بابا څه شوې. لږ وار وکړه بی وخت نا ببره چیرته درومې، غم د پملا مات کړلو رهبره چیرته درومې. بابا د ناویلو ترانو ژبه شوه ګونګه، د غرونو د ناونو او درو ژبه شوه ګونګه، د خوارو زیارستونکو اوښبنو ژبه شوه ګونګه، ته ولاړې او د ټولو پښتنو ژبه شوه ګونګه. تا ته درکتی نه شو او تا ته رسېدی نه شو، اه موږ ملا مات یو، د تا غم اوچته وایي نه شو. تا د تورو کاڼو تور چونغر ته ژبه ورکړله، تا د تورو کاڼو تور چونغر ته ژبه ورکړله، دلته د بودا هلته خیبر ته ژبه ورکړله، تا د زیارستونکو لوی لهکر ته ژبه ورکړله، تا د خوارو خلکو لوی تبر ته ژبه ورکړله. چېرته دي راتاو شه موږ بې وسه یو بابا څه وکړو، چېرته دي راتاو شه موږ بې وسه بابا څه وکړو، دم رانه ختلی موږ ته کسه بابا څه وکړو. څومره بختور وي چې د غرو په ژبه پوه وي ته، څومره بختور وي چې د غرو په ژبه پوه وي ته، زموږ د ولسونو پرګنو په ژبه پوه وي ته، هم د مناجات او لاهو په ژبه پوه وي ته، هم د خرابات او د نشو په ژبه پوه وي ته. څه د پووندو اوښبنو سره ملګری وي، هم له ببر سرو لیونو سره ملګری وي. تا د خرقپوشو ریاکارو لمن څیرې کړه، تا د خرقپوشو ریاکارو لمن څیرې کړه، تا د سفیدپوشو ګناګارو لمن څیرې کړه، تا د دربارونو د خونکارو لمن څیرې کړه، تا له دې ملت نه د تنګدارو لمن څیرې کړه، تا موږ ته د مینې د اظهار ژبه راوښوده، تا مبارزه او د اظهار ژبه راوښوده. اوس چې ته لیږېږي د دې خلکو غم به څوک ژاړي، وایا د دې وږو پرګنو ماتم به څوک ژاړي، سترګو د یتیم کې راټول شوی نم به څوک ژاړي، هغه د مات شوي سپاهي علم به څوک ژاړي. تا د ولسونو د عمرونو غم سندره کړ، تا د سرورونو ملیتونو غم سندره کړ. مرګ له تا نه ووټی تا وژلی ورکوی نه شي، تا د خلکو زړونه راویستی محوه کوی نه شي، تا د ولسونو حافظونه پاکوی نه شي، تا د پیغلو نجونو د ټپونه غورځوی نه شي. ته به تکرارېږې د تاریخ له حافظو سره، ته به تل یادېږې خپل سوزن د شیرو سره. یو ځل که دا تورې د سیاست لوخړې لرې شي، چېرته که له زړونو د نفرت لوخړې لرې شي، بیا که دا خورې د جهالت لوخړې لرې شي، موږ له وطن نه د وحشت لوخړې لرې شي، بیا به ولسونه ستا هیکل ته سلامي کوي، پیغلې پښتنې به ستا غزل ته سلامي کوي. ته د ورکېدو د هېرېدو محوه کېدو نه یې، ته د ورکېدو د هېرېدو محوه کېدو نه یې، ته لکه چونغر په ځای ولاړې د لوېدو نه یې، ته لکه د لمونځ له حافظو نه د وتو نه یې، ته هغه ستوری چې هېڅ وخت د ډوبېدو نه یې، ته د ټول وطنې د وړو وړو دایلو نه یې، ته د هر افغانې د تاجکو پښتنو نه یې. دا هېواد به جوړ شي، هر یو تن به لایق ولمانځي، وخت به داسې راشي چې وطن به لایق ولمانځي.
ډېره مننه، واقعا ډېر عالي او ښکلی شعر مو ته جوړ کړی دی. یو واقعا مو د لایق صاحب شخصیت په دغه شعر کې ډېر ښه معرفي کړی دی. د افغانستان تکړه شاعر، لیکوال، ادبی شخصیت په صدیقی د شملې د راډیو مسول ښاغلي هادي عادي، ستاسو د دغه معلومات نه چې د ارواښاد لایق صاحب په اړه مو زموږ اورېدونکو ته ورکړي، ډېر مننه. بیا هم ارواښاد اکاډمیشن لایق صاحب ته د فردوس جنت، تاسو همدارنګه د لایق صاحب زوی سیاسي او ادبي شخصیت ښاغلي غرزي لایق صاحب ته، د دې ټولې درنې کورنۍ او دوستانو ته د زړه صبر غواړم. روح دې شاد وي، یادونه دې تلپاتې وي. ستاسو څخه بیا هم مننه.
کور مو آباد شه محترم، تاسو مهربانه یاست همیشه.
دیر منن رخوه پامن. قدرمن اوریدن کو لکه څنګه چې خبر یاست په ویکتوریا ایالت کې حکومت د کورونا د وبا د مخنیوي په خاطر فوق العاده او خاص قوانین وضع کړي دي چې په دغه کې د شپې د اتو څخه د شپږو بجو پنځو بجو پورې پر ګرځېدو بندیز دی. همدارنګه کم د کور څخه د 15 کیلومتر اضافه نه تاګ دی او سلسله نور مقررات شامل دي. که چیرې څوک دغه مقررات څخه سرغړونه کوي د پولیس لخوا څخه په ډیره نقدي جریمه کیږي. په دې اړه مو د ویکتوریا په ایالت کې د جنوبي زون د ملټي کلچر د یونټ کومندان سینر سرجن ښاغلي حافظ مایار ته بلنه ورکړې ده چې تاسو ته معلومات درکړي تر څو د یوې لوري د مقرراتو په اړه پوره معلومات پیدا کړي او د بلې لوري داسې کار ونه کړي چې د مقرراتو خلاف نقدي پیسې چې مقدار یې هم ډېر زیات وي جریمه سي. تاسو پاملرنه راګرځوم دغې مرکې ته. جناب مایر صاحب تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیک هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو سره د زیات مصروفیتونو چې لرې ومنله او د دوست آواز د راډیو اورېدونکو ته او ګرانو وطنوالو ته چې په ویکتوریا ایالت کې اوسېږي د کورونا د وبا یا کووید 19 د مقررات په اړه معلومات ورکوي.
سلام علیکم او درنو اورېدونکو ته خپل تاوده سلامونه وړاندې کوم.
ډېر مننه مهرباني مو ده جناب مایار صاحب. لکه مخکې چې مو ویله په ویکتوریا ایالت کې فوق العاده او خاص قوانین د کورونا د وبا د مخنیوي په خاطر وضع سوي دي تر څو د دغه ویروس څخه مخنیوی وکړي او خلک مبتلا نه سي. البته دغه هم د دولت د خوا څخه هم د نورو ارګنایزنو د خوا څخه مقررات دي. په خاص ډول زیات یې په پولیسو پورې اړه لري چې باید د دغه څخه مخنیوی وکړي. کچیری په دغه اړه زموږ اوردونکو ته معلومات ورکړي چې د ویکتوریا پولیس د کورونا د ویروس د وبا د مخنیوي په خاطر کم تدابیر پولیس عملي کوي.
مننه آشنا صاحب. د ویکتوریا پولیس رولز باید تاسو ته ووایم چې د ویکتوریا د ایالت د روغتیا او بشري خدمتونو څانګه چې په نامه د ډي ایچ ایچ ایس ده د کورونا د وایرس پورې اړوند او مخکښه اداره ده او د ویکتوریا پولیس د هغه ملاتړ کوونکې اداره ده ځکه چې د بعضی مرضونه چې په ویکتوریا کې راځي هغه ټول د روغتیا او د بشري خدمتونو څانګه د هغه په هکله تدابیر نیسي. د ویکتوریا پولیس د لوی طبي افسر یعنې چیف میډیکل افسر لارښوونه او قوانین چې نافذ کیږي د هغو قوانین پلي کوي او څو د داش ترلاسه کړي چې د ټولنې غړي دا بندیزونه او مقررات مراعت کوي.
مننه. آیا د ویکتوریا پولیس دا صلاحیت لري چې ټولنې غړي د دغه قوانینو او محدودیتونو څخه برات ورکړي معاف کړي؟
بعض وخت موږ ته د ټولنې بعض غړي تلیفون کوي یا پوښتنې کوي چې بعض قوانین ته د کرونا وایرس بعض بندیزونه چې دي دوی ته دوی کولی شي چې ویکتوریا پولیس دوی ته معافیت ورکړي یعنې د قانون ته تغییر ورکړه. زه باید دا ووایم چې د ویکتوریا پولیس یوه پلي کوونکې یعنې عملي کوونکې اداره ده چې د عمومي طبي افسر یعنې د چیف میډیکل افسر لارښوونې پلي کوي او ویکتوریا پولیس نشي کولی چې چا د هغه قوانینو ته تغییر ورکړي یا چا ته معافیت ورکړي او هغه په مغه شان او شکل چې دي په ستیج 3 یعنی پخوانی ستیج او ستیج 4 کې هغه پلی کوي او هر څوک چې د هغو نه سرغړونه وکړي هغه ته ټیکټ ورکوي چې یعنی تقریبا د 1400 بعضې ځایونه دي چې مثلا بزنسونه دي هغو جریمه ته هغه هم زیاته یعنی د 20000 په شاوخوا کې ده او په دې حالت کې چې اضطراري حالت دی هېڅ د دو احتمال نشته چې ویکتوریا پولیس یا د روغتیا او بشري خدمتونو څانګه یا د ویکتوریا چیف میډیکل افسر معافیت ورکړي قانون ته تغییر ورکړي څو چې کوم د ټولنې غړي د ریسټرکشنونه په خپله خوښه باندې تغییر ورکړم.
که چیرې یو څوک په دا ټولنه کې نقدي جریمه سي
او پام نی وی یو کار کړي په تور مثال په کور کې یو څوک راغوشتي وي یا مثلا د 50 کیلومتر اضافه متوجه سونی تلې جرمه سي په دې اړه پولیس به سره کومه کولای شي
او سنی شرایط که په خوانی بندیزونه چې پولیس لکته مراحت کولای شوای اما اوس حالت بیخی اضطراری حالت ده او د ویکتوریا پولیس کمیشنر هدایت ورکړی دی چې مراحت دپاره کومه گنجایش نشته او بیا هم دی کولای شي مثلا کوم څوک چې د جریمه شي بیا کولای شي چې مکتوب ولیکي موږ مرجع ته چې ټیکټ ورکړه ورکړه شو هلته معلومات شته دي په ټیکټ کې چې خپل کیس باندې کا هغه علایده روسه ده چې دی کولای شي د غونه استفاده وکړي.
تاسو مخکې د مقررات څلورم نمبر ته چې په دا کې یو تعداد زیات محدودیتونه او خاص محدودیتونه د ټولو خلکو لپاره چې په ویکتوریا کې ژوند کوي وضع شوي دي، که دغو وروستي محدودیتونو په اړه یو څه معلومات ورکړئ چې په دې کې کوم محدودیتونه شامل دي.
دې محدودیتونه یعنې د ویکتوریا د میټروپولیټن یعنې د ملبورن میټروپولیټن ایریا چې ده چې په دو کې د دانینانګ او د ټول میټروپولیټن یعنې شهري ځایونه شامل دي. د دې څخه باید ټول وګړي په کور کې پاتې شي او د څلورو دلیلونو دپاره د کور پرېږدلی شي. یو دا چې د اړینو موادو یعنې د مواد اولیه چې ورته وایي د هغه د اخیستلو دپاره او د خدماتو دپاره او د روغتیایي پاملرنې دپاره او یا بل حالت دا دی چې مثلا بعض خلک چې مشران لري مشر مور و پلار چې هغه یعنی ډېر مشر وي او هغه نشي کولی چې بعضې مرست ترلاسه کړه هغو ته هم کولی شي دی د غوته د رسېدلو دپاره کولی شي چې د کور نه ووځي او غوته کومک وکړي. او بل دا چې د ورزش یعنی تمرین دپاره کولی شي چې کور پرېږدي او د کار دپاره او دا د خوړو او د اړینو تجهیزاتو رانیول هم یو شرایط لري چې یوازې تاسو کولی شئ د ستاسو د نږدې 50 کیلومترو دننه ساحه کې تاسو نږدې ترین سوپرمارکیټ ورشئ او هغه مواد رانیسئ. او په ورځ کې یو ځل د کورنۍ یو شخص دا اجازه لري چې دا کار وکړي. او بل د تمرین او ورزش په هکله تاسو د کور څخه وتلی شئ د 50 کیلومترو په ساحه کې او تاسو دا تمرین کولی شئ هغه هم د یوه ساحه دپاره او د یوه بل کس سره د فامیل مثلا درې یا څلور نفره نشئ کولی د یوه فامیل چې یو ځای ووځئ دا کار وکړئ. صرف دوه کسه د یوه فامیل او د یوه ساحه دپاره او د 50 کیلومترو په ریډیس یعنې دایره کې د خپل آدرس نا کولای شي چې ووزه او ورزش وکړي. د شپې ګرځېدنو بندیز هر شپه د ماښام د 8 بجو څخه د سهار تر 15 بجو پورې دی، صرف د کار دپاره او د طبي پاملرنې دپاره تاسو کولای شئ چې ووزه. د تاسو کور ته څوک د لیدنو دپاره د راتګ اجازه نه لري او ښوونځي ټول اوس د لره یعنی د انټرنیټ په خونه درس ورکول کیږي. ټول هامه ځایونه لکه کتابتونونه او نور ټولنیز ځایونه بندي. همدارنګه مثلا د ودونو اجازه نشته چې څوک واده وکړه یا د واده مراسم ترسره کړه په دو حالت کې. په جنازه کې د ګډون دپاره صرف لس خلک اجازه لري چې ګډون وکړه او هغه په علاوه مثلا که هغه څوک چې د جنازې مراسم تنظیموي لکه مثلا ملا امام اجازه لري چې ګډون وکړه او لس نفره. د ملبورن د میټروپولیټن ایریا یعنی د غات ملبورن د شهري ساحو څخه بهر ته سفر اجازه نه لري، صرف د کار دپاره یا د پاملرنې یعنی د کومک ورکولو دپاره. مثلا خامې چې اشاره ورته وکړه ځکه چې کوم څوک مشر مور پلار لري هغه په د ویکتوریا نه بهر ژوند کې وي هغه مثلا مشران وي او نشي کولی چې د خپل ځان پاملرنه وکړه د غو دپاره تللی شي. کار ته د تللو اجازه نشته، تاسو باید د خپل کار ځای څخه جواز ترلاسه کړئ او هغه جواز باید تاسو وي چې تاسو مثلا که پولیس تاسو ودروي تاسو باید جواز ورکړه چې کار صرف د جواز باید تاسو وي د کار جواز او هغه جوازونه هر کار مثلا چې تاسو خپل کار ځای سره په تماس کې شئ، هغه جوازونه تاسو ته معلومات درکوي، وي رهنمایي درته کوي چې سره کمې ترلاسه کوي. همدارنګه مثلا که نورو معلوماتو ته هم ضرورت وي، تاسو کولی شئ چې د کرونا وایرس هات لاین دا نمره د 1800 شپږ اووه پنځه درې نه اته، دا د کرونا وایرس هات لاین دی. بعض وخت مثلا کوم شرایط تاسو ته معلوم نه وي، یعنی تاسو غواړئ چې د هغو په هکله نور معلومات ترلاسه کړئ، تاسو کولی شئ د دو نمرې سره په تماس کې شئ. او یو بل ویب سایت دی چې مثلا په هغه کې تاسو کولی شئ چې خپل آدرس ور واچوئ په انټرنیټ کې، او هغه تاسو ته هغه ساحه چې 15 کیلومتره ریډیس لري هغه درښایي پر تاسو ته چې یعنی دا ساعت 15 کیلومتره چې ده کومه ساعت او کومه ځایو پورې تاسو کولی شئ چې ولاړ شئ. هغه تاسو کولی شئ چې په ویب سایت کې د www.vicvic.gov.au/coronavirus-5km-from-home-map، یعنی دا آدرس چې تاسو هلته واچوئ د په انټرنیټ کې راځي، او هلته آدرس تاسو واچوئ هغه 15 کیلومتر ریډیس تاسو ته درښایي دا معلومات. او پس د ډی ایچ ایس په ویب سایټ کې مثلا تاسو بیا ګوګل ته چې ولاړ شئ ډی ایچ ایس په هغه کې ووایئ د ډی ایچ ایس ویب سایټ دی، په هغه کې په 55 ژبو دا ټول بندیزونه ترجمه شوي، اما بدبختانه هغه ټول اوت دیټد دي. تاسو غوا ته مراجعه اوس ما نن سهار در چکرل به مختلف جبو اغسطل ارده دیچس روز به غوبان کار کیوی چه اغا نوی که ده ستیج فور په مطابق جور کام در ده بندیزون و اغا و چه ما تاسته ویل اشناسه.
مننه که چیری یو چوک ده داکتر سر اپانتمنت ولری ده یو او یو چوک مثل مطر خرایت مصر ته ولی یا دوام درم کچيري مثلا یو څوک په کور کې داسې شته ضرورت ولري چې هغه 15 کیلومتر اخوا ته مغازه وي، یعنی په 15 کیلومتر کې دی هغه ضرورت شي نه پیدا کیږي د بیت لاسي 15 کیلومتر اخوا ته ولاسي په دغه اړه قوانين څنګه دي؟
قوانين تر اوسه پورې د سټیټ ګورنمنت او د ډی ایچ ایچ ایس ډیپارټمنټس په هو باندې کار کا. بعض قوانین دی چې تروس پاره موږ دې ته ځواب نه لرو، مثلا بعض خلک د پښتنه کار چې مثلا د موږ خوراکي مواد د موږ نه 15 کیلومتر لرې دي، د دود په اکله تروس پاره موږ ته هېڅ هدایت نه دی راغلی چې د دې سپیناوی وشي چې دا شرایط څرنګه دي. تروس پاره د ایچ ایس ډیپارټمنټ څرنګه چې ما تاسو ویل تروس پاره په معلوماتو باندې کار کا، دا حالت یو دم تغییر وخوړه ډېر ژر او دی په دې کار کوي تروس پاره. او د بستري د موټر د خرابېدو اکلا تروس پر ماته معلومات نشته، اما د ډاکټر ته د تللو کوم بندیز نشته، مثلا که تاسو کوم سپیشالیست اپوینټمنت ولرئ چې هغه مقصد هغه شواهد تاسو وی ریفرل چې ډاکټر تاسو درکړي کوم خاص تاسو کولای شئ چې ډاکټر اپوینټمنت ولر شئ.
مننه که یو څوک دغه قوانین څخه سرغړونه کوي د ویکټوریا پولیسو په اړه څه څه دایر نیولې دي او څه ډول جزاوی دي په مقابل کې به وي؟
ځکه چې پخوانه تاسو ته وویل چې تقریبا $1,400 جریمه ده، او بل یو بل جریمه تقریبا $4,000 جریمه ده چې هغه شخص ته ورکول کېږي، مثلا څوک چې د کرونا تست وکړه او د هغه نتیجه مثبته وي او هغه خپل کور کې پاتې نه شي او بیرون ته مثلا سوپرمارکیټ ته ځي، نورو ځایو ته ځي، او هغه 14 ورځې چې ده ته هدایت ورکړل شوی، دوی ته هدایت ورکول شوی چې د کور کې پاتې شي، د هغه نه سرغړول وکړه، د هغه جریمه تقریبا د 4,000 نه زیاته ده.
د ویکتوریا پولیس څه ډول تدابیر د کرونا د بندیزونو د سرغړونو دپاره نیولی دي؟
فعلا زه په خپله وظیفه لرم د ویکتوریا پولیس په جنوبي زون کې یو سیمه ایز غټ عملیاتو سنټر فعاله کړی په دندینان کې، په هغه کې زه هم وظیفه لرم او تقریبا په سلهاو پولیسان په هغه کې وظیفه لري او تقریبا 24 ساعته په سلهاو پولیس صرف وظیفه یې دا ده چې دوی هغه کسان چې د کرونا وایرس د بندیزونو څخه سرغړونه کوي د هغه سره کار وکړي په غواکله، او هغه خلک چې مثلا سرغړونه کوي هغه جریمه کړي. او همدارنګه تقریبا د غټې لویې لارې چې دي چې د ملبون نه وځي د ویکتوریا اطراف ته، په هغو کې پولیسان او د استرالیا اردو افسران ځای پر ځای شوي دي چې چې غار موټر چې د غسای څخه وځي هغه درول کېږي او دغه نه پوښتنه کېږي چې دلیل د ښار د وتلو نه څه دی. که څوک ښه دلیل ونه لري هغه جریمه کېږي. ټول ډېر غټ عملیات اوس په جنوبي زون کې روان دي د کرونا وایرس د بندیزونو دپاره.
مننه. که چیرې کم څوک بیا هم دا تکراري سوالم ده، که چیرې چاته کم داسې مشکل پیدا شي یا جرمه وسي، دغه مسایل چې تاسې یاست کومک ورسره کولی شي؟
موږ پولیس ډیرکټوریا کومک نه شي ورسره کولی، ځکه چې مخکې مو وویل کولی شي دی که مثلا کومه غلطفهمي وي یا د شرایط ټول ډېر واضح دي، او اکثره خلک که مثلا قوانین سرغړونه وکړه او جریمه شي بیا دوی کولی شي چې مثلا مکتوب نشته که مغو مرجع ته چې ټیکټ چې ورکول کېږي په هغه کې یو ځای شته دی چې که تاسو کولی شئ چې یعنې د دې جریمه څه تاسې موافق نه یا تاسو کولی شئ دا چالنج کړئ. یو خو یې کولی شي چې چالنج یې که په محکمه کې بیا هغه قاضي فیصله نیسي، او بل تاسو کولی شئ چې مکتوب ولیکي که دی معاف که، بیا هغه هم په دو پورې اړه لري چې په څه رقم شرایط کې د نفر د بندیزونو څخه سرغړونه کړې وه.
ډېره زیاته مننه په ویکټوریا ایالت کې د جنوبي زون د ملټی کلچر د یونټ کومندان سینر سرجن ښاغلی حفیظ الله معیار، ستاسو د ګټورو مفید خبرو معلومات نه ډېره زیاته مننه. تاسو ته په خپلو وظایفو کې بریاوې غواړم.
مننه شنا تاسو ته همچنان ښه ورځ.
مننه. خدای پامان.
خوشا عاشقی خار سو وقت جوان، خوشا عاشقی خار سو وقت جوان، خوشا واقعی سے رگوں سے لگان، خوشا عاشقی خار سو وقت جوان، ¶¶ Oh,